امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د ورید 28 ده چې 2018 میلادي کال د اپریل 10 نیټې سره برابرېږي. دا وخت واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
جان کیری وایي امریکا د ملي یووالي د حکومت ملاتړ کوي، امریکا د داعش خلاف 25 ډوله جنگي الوتکې استعمالوي، او په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې سندرز د وایمنګ او کروز د کلورادو ایالتونه ګټلي دي.
اندارې د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پکتیا د ولایت یو شمېر وګړو له حکومت نه د بانکونو د خلاصولو غوښتنه کړې. ډاکټران او ماهران په دې باور دي چې د انسان د بدن له 25,000 جینونو له جملې نه صرف یو جین د بدن د ویښتانو د رنګ د بدلېدو او برګېدو دنده په غاړه لري، او کله فعالیت نه وغورځول شي شاید چې د تل لپاره د انسان ویښتان خپل حال پاتې شي. او نن سبا په ډېرو ملکونو کې له غټانو نه علاوه کم عمره هلکان هم سګرټس کی. په دې باب تاسې د امریکا غږ د خبریالانو رپورټونه واورئ. لومړی د روښان نورزینا خبرونه واورئ.
السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې امریکا د ملي یووالي د حکومت ملاتړ کوي. هغه پرون په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د ملي یووالي حکومت به د شپږو میاشتو وروسته ختم نه سي، بلکې 15 کاله به دوام وکړي. نور تفصیل د کابل نه د ممتاز بهیر په ریپورت کې.
کاغلی کیری د ملي یووالي د مشرانو ترمنځ د شوې موافقې د مودې د پای ته رسیدو په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې موافقه کې د حکومت د کار د دوام لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې، او دا حکومت به خپله 15 کلنه موده پوره کړي. هغه ویل اجازه راکړي چې دا موضوع ښه روښانه کړم. ما هغه هوکړه لیک چې ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لاسلیک کړی او زه یې د لاسلیک شاهد وم، او په هغه ځای کې مې د شتون ویاړ درلود، د دغه تړون د پای لپاره هیڅ کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. دا دوو کلنو موده د یووالی د حکومت وخت 15 کاله دی، خو په تړون کې دا ویل شوی چې باید هڅه وشي په دوو کلنو کې یو لویه جرګه جوړه شي، چې په دې دوه کلنه موده کې د لویې جرګې جوړېدل یو هدف ټاکل شوی و. خو دا سمه ده چې هدف اوس ستونزمن شوی دی. په دې تیر یو نیم کال کې ستونزې د دې لامل شوې چې دا بهیر ټکنی شي.
کیری دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې یو شمېر تحلیل کوونکو ویلي دي چې د ملي یووالي د حکومت موافقتنامه تر دوو کلونو پورې اعتبار لري، او که د شپږ میاشتې وروسته لویه جرګه راونه غوښتل سي نو حکومت به خپل مشروعیت له لاسه ورکړي. په ګډ خبري کنفرانس کې جمهور رئیس غني په ولسي جرګې کې د داخلي نوی وزیر او لوی څارنوال ته د اعتماد د رایو د ورکولو هرکلی وکړ. هغه زیاته کړه چې دغه د بنیادي اصلاحاتو د راوستلو لپاره یو مهم پرمختګ دی، خو کیری ټینګار وکړ چې په دې اړه باید د جمهور رئیس غني او اجرایي رئیس عبدالله ټیمونه ګډه پالیسي ولري. د جمهور رئیس سره د ګډ خبري کنفرانس نه مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د ارزیابي په غونډه کې ګډون وکړ. هغه د خپل افغان سیال سره په خبري کنفرانس کې وویل چې امریکا او نړیوال به د اداري فساد په خلاف د افغانستان د حکومت د اقداماتو ملاتړ وکړي. کیری او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د طالبان نه وغوښتل چې د سولې د راوستلو لپاره دي خبرو ته چمتو وي. په بلجیم کې څارنوالان وایي چې د پولیس د پاریس د بریدونو په تړاو نیول سوي کس ورته ویلي دي چې دی د بروکسل د بریدګرو ملګری و. محمد ابرانی چې پولیسو په بروکسل کې وړمه ورځ ونیوي ویلي دي چې هغه کس چې د بروکسل د بریدګرو سره په عکس کې معلومیږي او په عکس کې خولۍ پر سر ده هغه دی دی. د بلجیم پولیسو د جمعې په ورځ په یو شمېر کورونو چاپې واچولې، او 15 مشکوک کسان چې محمد ابرانی هم پکې شامل دی ونیول. ابرانی یو دیش کلن دی او په اصل کې د مراکش دی. په هغه شک دی چې د باریس او بروکسل په بریدونو کې لاس درلودی. امریکا قطر ته 25 ډوله جنگي الوتکې استولی دي، او غواړي د غزاینې په سوریه او عراق کې د داعش خلاف په عملیاتو کې استعمال کړي. د امریکا د هوایي ځواکونو یو قومندان جنرال چارلز براون ویلي دي چې د 25 الوتکو استول زموږ قاطعیت ښیي چې غواړو په داعش باندې فشار وساتو او د سیمې نه دفاع وکړو. په سیمه کې د امریکا د هوایي ځواکونو ویاند کریس کرنس ویلي دي چې هغه د 25 ډوله الوتکو د شمیر په اړه د امنیتي ملحوظاتو له امله څه نسی ویلی. امریکا داسې وخت قطر ته خپلې الوتکې استولې دي چې د امریکا پوځ په سوریه او عراق کې د داعش خلاف خپلې پوځي هلې ډلې ډېرې کړي دي. په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې په دیموکراتانو کې برني سانډرز د وایمنګ په ایالت کې هیلري کلینټن ته ماته ورکړې ده. دا په هغو نو ایالتونو کې چې په دې وروستیو وختونو کې پکې مقدماتي انتخابات شوي دي، اتم ایالت دی چې سانډرز یې ګټي، خو اوس هم د سازو د شمیر په حساب هیلري کلینټن ترې مخکې ده. تقریبا یو اونۍ مخکې کلینټن تر سانډرز 300 استازي مخکې وه، خو اوس ترې 219 استازي مخکې ده. په عین وخت کې د کلورادو په ایالت کې د جمهور غوښتونکو د ګوند په غونډه کې رایه چونې ادامه لري او چټ کروز تر خپلو سیالانو مخکې دي، خو د کروز نه بیا ډونالد ترامپ ډیر استازي لري. او دا هم وروستۍ خبر، د یمن په جنوب کې د القاعده مشکوک وسلوالو د یمن د پخواني جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی ولس وفادار عسکر نیولې دي او اعدام کړي دي. دغه عسکر چې دادن د شار نه د اهو شار ته روان وو، هغه محل وسلوال ونیول چې د هغه سیمې نه تیرېدل چې د القاعدې په لاس کې ده. ځایي چارواکي او اوسیدونکي ویلي دي چې د القاعدې وسلوالو دغه کسان ونیول او لرې ځای انتقال کړل او بیا یې ووژل. دوی ویلي دي چې ولس نور عسکر په پیشه کې ټپیان سوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په واشنگټن کې د مخستان 8:06 دی. تاسو زمونږه لمړی نیم ساعت تاسو هرنۍ پښتو خبرونه اورئ. د پکتیا د ولایت د څو لسوالیو خلکو له حکومت نه غوښتنه کړې چې په سیمه کې د بانکي سیستم فعال کړي. پام وکړئ نور تفصیل زمونږ د خبریال ابراهیم رحیمی په ریپورت کې.
د پکتیا د یو شمیر ختیځو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې په کومه نږدې سیمه کې د بانکي څانګو د نشتون له امله د معاشونو د اجرا او د غرض د نورو پیسو په انتقال کې له جدي ستونزو سره مخ دي. څمکني د پکتیا په ختیځ کې د شپږو ولسوالیو پاټان، اریوب، ځاځي، احمد خیل، جاني خیل او لژ منګل مرکز بلل کیږي. د دې ولسوالۍ خارګوټی هم په نسبي ډول نور هغو ته پراخ دی. د دې ولسوالیو کاروباریان په ځانګړي ډول د معارف کارکوونکي او پولیس د معاشونو تر څنګ نورې بانکي اړتیاوې د ګردیز له بانکونو پوره کوي. دوی په څمکنیو کې د بانکي څانګو پرانیستل غواړي. میرزمان د څمکنیو اوسیدونکی دی.
کابل بانک یا د ملي بانک څنګه نه لرو، دولتي خلک چې کب ګردیز تصیف یا په ماشو سیا کوم بل کار سي د لیارې د وځ د معاملې نشي کولای، په ډاډه زړه تا غورا تا نشي کولای. الحمدلله اوس وضعیت هم خدای په لاره کې، خو بیا هم ډیرو مشکلات او ډیرو ستونزو لاسه نشي کولای چې هلته په خ تا غورا تا گو کی.
که څه هم په افغانستان کې په ځینو مواردو کې د پیسو راکړه ورکړه یو شمیر نورو طریقو مجرا کیږي، خو په ټولیز ډول د حکومتي مامورینو معاشونه او د نورو پیسو انتقال د بانکی سیستم لاره تر سره کیږي. د سیمې یو بل اوسیدونکي نسیم امریکا غکتول چې د معاش تر لاسه کولو پر مهال زیاتره وخت په ګردیز کې شپه پرې راځي. هغه ویل حکومت یې غوښتنه کړې مګر کوم ځواب یې نه دی ترلاسه کړی.
موږ غواړو چې د دغو خلکو د اسانتیا دپاره دلته یا د عزیزي بینک یا د کابل بینک یو څانګه یا دوه څانګې دلته حکومت جدي همکاري وکړي موږ سره د خلکو سره. دا خلک ډېر ستړو سره مخامخ دي، دغه نه چې یا معاش یا بل کوم حساب کتاب د لیارې کې ډېر مشکل ورسره مخامخ کیږي.
په عین وخت کې د پکتیا د ولایتي شورا مرستیال جنت خان څمکنۍ وایي چې د دې ستونزې په اړه یې له ولایتي چارواکو سره خبرې کړې، خو زیاتوي چې د هواري په برخه کې ناغېړي کوي.
هغوی موږ ته دا ځواب وایي، دولتي چارواکي وایي چې د وزیرانو شورا سپه هغه کې یو په تفاهم کې یو، څوک وایي چې د مرکزي دولت سره په تفاهم کې یو. کوم داسې مثبت ځواب موږ ته نه دی راکړی چې وایي چې دا کار به په یوې میاشتې کې وشي یا به په دوو میاشتو کې وشي یا به په درو میاشتو کې وشي. صرف موږ په دې بنا تېر باسي چې د وزیرانو شورا سره دا موضوع مطرح کړی دی.
د پکتیا د ولی وای نقیب احمد اتل امریکا غږ سره په خبرو کې یاده شوې ستونزه جدي وبلله. د ده په وینا ولایتي اداره به پوره هڅه وکړي چې د دغې ستونزې د حل لپاره له اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړي.
د دغه سیمې خلک ولایت مقام ته په لیکلي ډول یو عریضه وړاندې کړي، نو موږ به د اړوندو بانکونو سره دغه موضوع یاده کړو او دغه خلکو د اسانتیا لپاره به دغلته بانکي سیستم جوړ شي. دوی دغه ستونزې ته به د پای ټکی.
پکتیا دیارلس ولسوالۍ لري چې یو شمېر هغه د نورو په پرتله مرکز ګردیز ته په نږدې واټن کې پرتې دي، مګر د زیاتره ولسوالیو خلک ډیری مهال په خپل وخت ګردیز ته رسیدګي نشي کولای. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
روغتیایي ماهران په دې باور دي چې د انسانانو د بدن د ویښتانو د رنګ د بدلېدو او برګېدو مخنیوي امکان لري. پام وکړئ په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال جورج پوټیک رپورټ ته چې زه سلسله منشای تاسو ته دراوړم. د هر انسان په بدن کې په اوسط ډول 25,000 او یا 40,000 جینونه موجود دي، مګر داسې ښکاري چې دې جملې نه صرف یو جین د انسان د بدن د ویښتانو د رنګ د بدلولو او یا د سر د ویښتانو درجېدو ذمواري په غاړه لري، خو ډاکتران یې تر اوسه پورې په سمه توګه نه پېژني چې کوم جین دی. نوې څېړنې ښیي چې یوه ورځ شاید عصري طب وکولی شي چې د انسان د ویښتو د رنګ د بدلېدو او برګېدو پروسه تر یو وخته پورې وځنډوي. نن سبا په تقریبا ټوله لویدیځه نړۍ کې ښځې او نارینهګان د ویښتانو د ښکلا د ساتلو په خاطر ډول ډول رنګونه استعمالوي او ډېرې پیسې خرڅوي. په لندن کې یوې ښځې دوکاندارې امریکا غږ ته وویل چې که زما خپله خوښه وای نو تل به مې دا غوښتلی چې ویښتان مې برګ نه شي، په رنګولو یې ډېرې پیسې مصرفېږي. د لندن د یونیورسټي کالج د پوهنتون ماهران لګیا دي د انسانانو د زړېدو د عواملو د معلومولو په باب څېړنې کوي. د دغه پوهنتون د سیل اینڈ ډیولپمنټل بایولوژي یا د انساني حجرې او پراختیاوي بایولوژي د څانګې استادان وایي چې د جنوبي امریکا د څو ملکونو د تقریبا 6,000 رضاکارانو چې عمرونه یې د 13 کلونو او 15 کلونو ترمنځ د ویښتانو نمونې راجمع کړي دي او کوشش کوي معلومه کړي چې د بدن کوم یو جین د ویښتانو د رنګ په بدلولو کې رول لوبوي. او دغه جین چې ساینسپوهان یې صرف د IRF4 په مخفف نوم پیژني، تر کوم حده پورې د انسان د ویښتانو د رنګ په بدلولو کې او د ویښتانو د رنګ په ټاکلو کې او یا د ویښتانو د کمېدو او ډېرېدو په پروسه کې دخیل دی. د لندن د یونیورسټي کالج د پوهنتون استاد اینډریس لویس لینارس امریکا غږ ته وویل د دې څېړنو وروستۍ نتیجه به د دې پورې اړه ولري چې موږ وکولی شو چې د انسان د ویښتانو د رنګ د بدلېدو جریان څوک شي او یا دا چې بالکل یې ورځ مخه ونیسو. دا کار ناممکن نه دی، خو لا زیاتو روغتیایي او طبي څېړنو ته ضرورت لري. طبي څېړونکي وایي هیله لري داسې دوا به یو ورځ جوړه شي کوم جین چې د ویښتانو د برګېدو باعث کېږي لکاره او فعالیت یې وغورځوي.
راستہ زرین خالنا پلمن کی کراتی، راستہ زرین خالنا پلمن کی کراتی، شاباز دی پر مخوارا زلفا دی تا خوشبو، ہندار مخت منی سچ اس دبا کے بلخی، ہندار مخت منی سچ اس دبا کے بلخی، راستہ زرین خالنا پنا من کی کراتی، شاباز دی پر مخوارا زلفا دی دمشق، کچری د بچا سوی زبا هم در خپل سر تیر سم، خطا نو زینا زکی بیو پا دی دا بلزی، خطا نو زینا زکی بیو پا
واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن اوري. دا وخت واشنگتن کې د ماخوستن 8:44 دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې سکهالې په خپل لوجستیکي مصارفو کې تر 1 میلیارد افغانۍ پورې سپما کړې دي. نور تفصیل د کابل نه زمونږ د خبريال اکرام شلواري پر رپورت کې واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت د مالی او لوجستیکي چارو مرستیال جنرال غلام سخی احمدزی نن د شنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې دوی هڅه کوي چې د دفاع وزارت په مصارفو کې سپما راولي ترڅو په بهرنیو منابعو باندې د دغه وزارت اعتکار کم شي. جنرال غلام سخی احمدزی ویل چې دا وزارت د لوجستیکي تامیناتو، تخنیکي او محاربوي احضاراتو برخه کې کار کوي.
در وزارت دفاع ملی به خاطر حفظ و بقای اردوی ملی،
جنرال احمدزی ویل موږ د دفاع په وزارت کې د ملي اردو د ساتلو او بقا لپاره د هماغو درې اصولو څخه ګټه اخلو چې هغه حساب ورکول په تدریجي توګه په خپل ځان متکی کیدل او په نوري تک او همدارنګه په لاس کې د لرلو امکانات څخه کار اخیستل دي. د دفاع وزارت مرستیال خبر اعلان کوي چې د امریکا متحده ایالاتو سره د یو تړون له مخې امریکا موافقه کړې چې د افغان پوځ زاړه او له کار لوېدلي پوځي وسایط په نوو وسایطو بدل کړي.
در واشنگتن توافقی که با دوستان همکاران وزارت دفاع ایالات متحده امریکا به صورت خاص،
جنرال احمدی ویل کومه موافقه چی په واشنگتن کې د امریکا دفاع وزارت دوستانو او په ځانګړي ډول د کاتي ملاتړ کمانډانه یو دفتر سره شوی چې د سیس ټی کاپونو یو اداره ده چې د افغان پوز د اکمالاتو مسؤلیت لري چې دغه موافقه له مخې هر کال د اداره یو شمېر نوي وسایط ملي اردو ته ورکوي او هغه وسایط بدلوي چې په تیرو 3 کلونو کې څه کار اخیستل شوی دی. جنرال غلام سخی احمدزی ویل چې د دفاع وزارت په افغانستان کې خلکو ته د کارموندنې په برخه کې د کار او پانګونې ښه امکانات برابرولی شي، نو دوی پریکړه کړې چې د ملي اردو 1,690,000 منصبونو لپاره پوځي یونیفورم دننه په هیواد کې برابر. هغه ویل چې دا وزارت په پام کې لري چې سکل د کرار د دونو برخه کې 3 میلیارډ افغانۍ سپماو د دفاع وزارت دغه چارواکي ویل چې په خو به دوی له بیلابیلو شرکتونو سره نږدې 1550 بیلابیل کرار د دونو د ملي اردو د اکمال لپاره تړل خو د یوې نوې پریکړې لمخي اوس دغه کرار د دونو شمیر سلور او یتا راکته شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
دا وخت د نړۍ په ډیرو پرمختلونکو هیوادونو کې دا اوس یو عام خبره ده چې د لسو کلونو نه د کم عمر ماشومان هم سګرټ څکي او ځینې په رس کې لیونه تر دوو پاکټونو پورې مصرفوي. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریالي جسیکا برمن رپورټ ته.
د تمباکو ازر ډلې وایي دا د سګرټو د تولید کوونکو شرکتونو نتیجه ده چې په هر هغه ځای کې چې د سګرټو د څکلو مقررات پکې کمزوري یا هیڅ موجود نه وي په داسې ځایونو کې د هرې وسیلې نه کار اخلي، مګر که دوی ماشومان او د دوی میندې او پلرونه دې ته راولي چې منفي ځواب ورکړي او د عامې روغتیا چارواکي وایي چې دوی په هغه ناروغۍ او مړینه کې پوره کموالی راولي چې په درسته نړۍ کې علت د سګرټو څکل دي. د فلیپین، هند او جنوبي افریقا په ګډون هیوادونو کې ماشومان لیدل کېږي چې سګرټ څکي. د مثال په ډول په ویډیو کې ښکاره کیږي چې یو 2 کلن ماشوم سیګریټ لګوي چې میکروب یې انټرنیټ ته خپریږي. اټکل کیږي چې 40% ماشومان په اندونیزیا کې چې عمرونه د 14 او 15 کلونو ترمنځ دي په منظمه توګه سیګریټ څکي. دوی اخونځو ته نږدې هغه لوحې ویني چې د سیګریټو اعلانونه پکې لیکل شوي دي او ماشومان په هغو وړو دوکانونو کې سیګریټ اخلي چې د ټوباکو او شرکتونو پورې اړه لري. مارت میریز د هغې مبارزې ډلې رئیس دی چې غواړي ماشومان له ټوباکو له استعمال نه وژغوري. دی وایي
When we see somebody dying of lung cancer or oral cancer in adulthood,
کله چې موږ وینو یو ځوان د سږي د سرطان یا د خولې د سرطان له ناروغۍ نه مري او دا تل په کتاب کې وروستی فصل وي چې د ماشوم سره شروع کیږي. د دغې موسسې هدف دا دی چې د سیګریټي ځوانانو شمیر کم کړي چې د اټکل له مخې په درسته نړۍ کې شمیر 340 میلیونو کسانو ته رسیږي. دغه موسسه په فعاله توګه د هغو هیوادونو سره مرسته کوي چې د ټوباکو ضد پروګرامونه او پالیسۍ غوره کړي دي. میریز بیا وایي
If we can cut off that spigot, if we can prevent people from ever starting, then we will be able to win the long-term effort.
کومنګ دغه سرپوخ مات کړو، کومنګ خلک له دین نه منې کړو چې هیڅ کله به بیا سیګریټ نسکي، نو بیا به مونږ نه په دې قادر شو چې د وګدې مودې په کوشش کې کامیاب شو. یو د سږي د سرطان او د زړه د ناروغۍ په شان له ناروغیونه چې خلک مري او وس د نړیوالې روغتیا اضطراری حالات ګڼل کېږي. د دغو ناروغیو اصلي علت سیګریټ څکل دي. د روغتیا نړیوالې ټولنې 10 کاله پخوا د ټوباکو د کنټرول په باره کې یو چوکاټ برابر کړی و چې د هغې له مخې د سیګریټو او د ټوباکو د نورو تولیداتو د استعمال مخه ونیولی شي. نړیوالې ټولنې چې د غیر ساري ناروغیو د خپل عملی پلان له مخې خپل یو هدف ټاکلی دی چې غواړي د 2015 کال پورې د 2010 کال په نسبت د سیګریټو استعمال 10% ته راټیټ کړي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی چې په درسته نړۍ کې د سیګریټیانو شمیر کم شوی دی. مګر د نفوس د زیاتېدو معنا دا ده چې د پخوا له بل هر وخت نه د سیګریټیانو شمیر زیات شوی دی. میریز وایي د ټوباکو شرکتونه په کمو شتمنو هیوادونو کې خپل راتلونکي په هغو ځوانانو کې ویني چې سیګریټ څکي، مګر د ټوباکو ضد مبارزین پرمختګ کوي. میریز بیا وایي
Two years ago, for the first time in recorded history, total cigarette sales across the globe were down. And that's a direct result په
تاریخ کې د لومړي ځل لپاره دوه کاله پخوا په درسته نړۍ کې د سیګریټو خرڅلاو کم شوی و، او د دې مستقیمه نتیجه هغه هیوادونه دي چې د سیګریټو د مخنیوي په برخه کې اقدامات کړي دي او مثبت پرمختګ یې لیدل کیږي. موږ ته اوږده لاره په مخ کې پرته ده، مګر موږ په ډیرو هیوادونو کې د یوې مشکلې دورې نه وروسته کامیابه شولو. په هغو هیوادونو کې چې پرمختګ پکې لیدل کیږي، د تباکو شرکتونه یې مجبور کړي دي چې د سیګریټو په پاکټونو باندې هغه مرضونه ولیکي چې د سیګریټو له څکلو نه پیدا کیږي. د سیګریټو اعلانونه یې بند کړي دي او د تباکو په تولیداتو باندې سخته مالیه لګولې ده. له دې ټولو بندیزونو نه هدف دا دی چې ځوانان او زاړه دې ته وهڅوي چې سیګریټ څکل پرېږدي.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې امریکا د ملي یووالي د حکومت ملاتړ کوي. هغه پرون په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره په ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې د ملي یووالي حکومت به د شپږو میاشتو وروسته ختم نه سي، بلکې 15 کاله به دوام وکړي. په بلجیم کې څارنوالان وایي چې د پاریس د بریدونو په تړاو نیول سوی کس ورته ویلي دي چې دی د بروکسل د برید کولو ملګری و. محمد ابرانی چې پولیس په بروکسل کې ورمه ورځ ونیوي، ویل دي چې دی هغه کس دی چې د بروکسل د بریدګرو سره پاکس کې معلومیږي او پاکس کې خولۍ په سر ده. د بلجیم پولیسو د جمعې په ورځ په شمیر کورونو چاپې واچولې او 15 مشکوک کسان چې محمد ابرانی هم پکې شامل وو ونیول. ابرانی یو دیش کلن دی او په اصل کې د مراکش دی. په هغه شک دی چې د پاریس او بروکسل په بریدونو کې لاس درلودی. امریکا قطر ته B-25 ډوله جنگي الوتکې سولې دي او غواړي دغه ځای نه په سوریه او عراق کې د داعش خلاف په عملیاتو کې استعمال کړي. د امریکا د هوایي ځواکونو قومندان جنرال چارلز براون ویلي دي چې د B-25 ډوله الوتکې سول د امریکا قاطعیت شي چې غواړي په داعش باندې فشار وساتي او د سیمې نه دفاع وکړي. په سیمه کې د امریکا د هوایي ځواکونو ویاند ویلي دي چې هغه د B-25 ډول الوتکو د شمیر په اړه د امنیتي ملحوظاتو په کبله څه نسی ویلي. امریکا داسې وخت قطر ته خپل الوتکې استولې دي چې د امریکا پوځ په سوریه او عراق کې د داعش خلاف خپل پوځي هلې ځلې ډېرې کړې دي. په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې په دیموکراتانو کې برني سندرز د وایمنګ په ایالت کې هیلري کلنټن ته ماته ورکړې ده. دا په غونو ایالتونو کې چې په دې وروستیو وختونو کې پکښې مقدماتي انتخابات سوي دي، اته ایالت چې سندرز یې ګټي، خو اوس هم د 100 د شمیر په حساب هیلري ترې مخکې ده. تقریبا یو اونۍ مخکې کلنټن تر سندرز 300 مخکې وه، خو اوس ترې 299 مخکې ده. په عین وخت کې د کلورادو په ایالت کې د جمهور غوښتونکو د ګوند په غونډه کې رایګیري سوې ده او ټیټ کروز تر خپلو سیالانو مخکې سوی دی، خو د کروز نه بیا ډونالډ ټرمپ ډېر استازي لري. د ټرمپ رقیبان اوس هڅه کوي چې هغه 1,210 استازي ونه ګټي چې د ګوند د کاندیدېدو لپاره ورته ضرورت شته. او د یمن په جنوب کې د القاعده مشکوک وسلوالو د یمن د پخواني جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي 19 وفادار عسکر نیولي او اعدام کړي دي.
د موسم حال د سانتي ګراد په حساب کابل د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15 درجه سانتي ګراد، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 8 درجه، اسدآباد د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 12 درجه سانتي ګراد، قندهار د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 14 درجه، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 12 درجه، هرات د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 8 درجه، فیض آباد د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 10 درجه، بامیان د تودوخې لوړه درجه 5 او ټیټه منفی 1، شرنا د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 4، غزنی د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 4 درجه، میمنه د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 5 درجه، میدان ښار د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 2 درجه، او په کندوز کې نن د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 10 درجه د سانتي ګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. ډیر محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خپرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.